Calvosi. سلام د ازادۍ رادیو د خبرونه ته چې تر نهو بجو دوام کوي خره غلست خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان او د متحدو ایالاتونو ځانګړو استازو پرون په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستو او نورو مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د اسلامي همکاریو سازمان په یو خبر پانه کې د طارق علي بخیت او توماس ویست له قوله لیکلي دي چې دوی وایي ښوونځیو ته تګ د نجونو اساسي حق دی. خبر پانه زیاتوي چې بخیت او ویست د ځینو نورو مهمو موضوعاتو لکه له افغانانو سره د بشري او اقتصادي مرستو او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه هم خبرې وکړې. نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو پروژو خپل کار بیا پیل کړی چې د کرنې، روغتیا او کورنی معیشت پر مسایلو تمرکز کوي، خو د بانک د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. د دې پریکړې با خبرو دوو سرچینو رویټرز خبری آژانس ته دا خبر تایید کړی. نړیوال بانک د تیرې مارچ میاشتې په وروستیو کې په افغانستان کې خپل ټول فعالیتونه ځنډولي وو. متحده ایالاتونو په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د څه باندې 48 میلیون ډالره نوې مرسته اعلان کړه. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پر ټویټر لیکلی دي دا د هغو بشري مرستو یوه برخه ده چې واشنگټن یې له افغانانو سره ژمنه کړې وه. ولسمشر جو بایدن د امریکا له متحدانو سره د اوکراین په اړه خبرې کړې. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل په دې خبرو کې له اوکراین سره د اقتصادي او بشري مرستو د څرنګوالي په اړه خبرې وشوې. مېرمن ساکی زیاته کړه چې ښاغلي بایدن له نورو مشرانو سره پر دې هم وغږېده چې د اوکراین د جګړې په خاطر له روسیې سره څنګه حساب کتاب کېدای شي. او روسیا وایي د اروپایي ټولنې د دوو هیوادونو 16 ډیپلوماتان یې له خپلې خاورې ایستلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې 21 ډیپلوماتان د بلجیم او 15 د هالنډ دي. د ډیپلوماتانو ته دوه اونۍ وخت ورکړل شوی چې له روسیې ووځي. د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی، اروپایي هیوادونو تر اوسه د روسیې له 300 زیات ډیپلوماتان شړلی دي. او روسیې هم په ځواب کې د هالنډ، بلجیم او له هغه مخکې د چک جمهوریت، بلغاریا او څو نورو هیوادونو ډیپلوماتانو ته ځواب ورکړی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. را سره اوسه ی قدرمنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. په کابل کې د پرونی بریت پراخي غندنې او په دې اړه د طالبانو څرګندونې.
دغه بزدلانه اقدام بیخي په ملکی جای او ملکی خلکو باندې و. د معمول له مخه ته هیڅ انسان هم زړه نه خفي سي بریت وکړي.
هغه کس چې د بیوزلۍ په خاطر په کابل کې ځان ته اور اچولی و بیګا په روغتون کې سا ورکړه. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې بیوزلو خلکو ته د مرستو د رسولو خبر ورکوي، خو خلک د دې مرستو د ویش په اړه شکونه لري.
جنګونه و، ټکان و، خواري و، تکلیفونه ولس وړي دي او روپۍ داسې خلک وړي چې هغه اوس په حکومت کې کار کوي.
په کندهار کې د ماینونو چاودنو لسګونه کسان زیانمن کړي.
په تیره میاشت کې میرویس روغتون ته ټول څلور سرویس ناروغان د ماین د چاودنو له کبله راورسېږي دي.
په پاکستان کې د بهرنیو چارو له وزیر پرته نوره کابینه بشپړه شوه. نور مطالب لرو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام خپریږي.
تر دې شیبه د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د کابل ښار په لویدیز کې پر عبدالرحیم شهید ښوونځي تر سره شوی برید یو شمیر نړیوالو غندلی دی. په کور دننه هم دا برید غندل شوی. د حمله چې پرون وشوه لا یې د تلفاتو دقیق شمیر نه دی اعلان شوی. د برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په دې اړه نور جزئیات احمد شبر اوروي.
طالبانو ژمنه وکړه چې د کابل په لویدیز کې به امنیتي تدابیر پراخ کړي. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دشت برچی کې د سیشن بی د ورځې تر چاودنو وروسته د امنیتي ادارو د غونډې پر مهال دا پریکړه وشوه.
د اسلامي امارت مسؤولو ارګانونو عاجل اقدامات کړي دي د عاملینو په سلټه روانه ده، ان شاء الله وبنیول سی او د خپلو جناتو انجام به وویني، او همدارس د راتونکو د ډول پیخو د لپاره به هم لازم تدابیر په پام کې دي ونیول سی. د هیوادوال د امنیت لپاره اسلامي امارت مسؤلیت لري، ان شاء الله دا مسؤلیت به ادا کړي. خدا غ بزدلانه اقدام بیخی په ملکی جای او ملکی خلکو باندې و د سیاسه خونځای ده، او د معمول له مخالته هیڅ انسان هم زړه نه خوښي سي بریدو کې، او هیڅ موخه نسته پکې. متاسفانه زموږ دښمنان دومره بزدلو نامرده دي چې دا سي اقدام ته ملاتړ یو داسې کار کوي په صورت اسلامي امارت په انشاء دي مخنیوي کوي.
جرمني آژانس کابل کې د پولیسو په وینا څرګندوي چې په پرونی چاودنو کې نه کسان وشل شوي دي او نه لس ټپیان شوي دي. د کابل د پولیسو ویان خلیل ستران زیاتوي چې له هم دا ورستي شمیرې نه دي. یو شمیر نه تایید شوي راپورونه بیا څرګندوي چې په دې بریدونو کې 15 کسان وشل شوي دي. عیني شاهدان وایي چې لومړی په یو تعلیمي مرکز کې چاودنه وشوه، بیا لږ وروسته پر سره نږدې چې کله زده کوونکي له عبدالرحیم شهید ښوونځي څخه د رخصتۍ په وخت وتل، دوی پرله پسې چاودنې وشوې. د جرمني آژانس په وینا په پیل کې طالبانو خبریالان نه پرېښودل چې د چاودنې د ځایونو تصویرونه واخلي، او دوه سیمه ییز خبریالان یې د لنډ وخت لپاره توقیف هم کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې یوناما، ایران، د سر صلیب نړیوالې کمیټې، د بخښنې په نړیوال سازمان کې د جنوبي آسیا د برخې کمپاینری سمیرا حمیدی، او جنو افغان سیاستوالو لکه پخواني ولسمشر حامد کرزی او عبدالله همدارس د مقاومت چپی او جنو نورو د بمی چاودنې په کلکو ټکو غندلې دي. د کابل په لویدیځ کې پر تعلیمي مرکزونو تر ټولو خنړی برید په روسه شکل د طالبانو تر واکمنۍ نږدې 3 میاشتې مخکې وشو چې لږ تر لږه 50 کسان چې اکثریت یې نجونې وي پکې ووژل شول او په لسکونو نور ټپیان شول.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
د استقلال روختون مسؤلان وایي هغه کس چې د کابل د ده مزنګ په څلور لار کې ځان ته اور اچولی و بیګا په روختون کې سا ورکړه. 28 کلن سپینګل چې د کابل د چلستون سیمې اوسیدونکی و، تیر ورځ د فقر او لوږې له کبله ځان ته اور اچولی و. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په کابل کې د استقلال روغتون مسؤلین وایي هغه کس چې د دوشنبه په ورځ د کابل په ده مزنګ سیمه کې ځان ته اور اچولی و، تیر شپه په همدغه روغتون کې ومړ. د دې روغتون سرطبيب ډاکټر جاوید یوسف پور په دې اړه آزادي رادیو ته وویل د مړ شوي کس د سوځیدنې فیصدي 95 و.
د دې لپاره چې د وجود د سوځیدو او فیصدي ډیره وه، تیر شپه 11 بجې په روغتون کې سا ورکړه، او هغه کسان چې د سوځیدو فیصدي ډیری د مړینې چانس ډیر دی.
د یاد روغتون د معلوماتو لمخې مړ شوی کس پینګول نومیده، او په کابل کې د 40 ستون د سیمې اوسیدونکو و. هغه ویډیوګان چې په ټولنیزو رسنیو کې خبري شوې په کې لیدل کېږي چې یاد کس د کابل په ده مزنګ څلولار کې ځان ته ور اچوي، او شاوخوا خلک هڅه کوي د خپل دسمالونو په وسیله په هغه پوري پوره شوی اور مړ کړي. د سپینګل د ځان وژنې لامل بیوزلی ولګه خودل شوی. له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، د ملګر ملتونو د ورستیو شمیرو لمخې په دغه هیواد کې د بیوزلی ولګي او بیکاری کچه زیاته شوی، چې دغه چاره د کورونی او نړیوالو سازمانونو اندېښنې دوه چنده کړي دي. کڅه هم له یو شمیر بیوزله او لولګي سره مخ افغانانو سره د نړیوالو لخوا بشری مرستې وشوي او د لړۍ روانه ده. خو د مرستو د ویش په برخه کې د شفافیت نشټون بیا بل جدي اندېښنه ده چې خلک ورته ګوته نیسي.
زموږ غاګله ازادې رادیو اوري. نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو پروژو بیا کار پیل کړی دی چې د کرنې، روغتیا او کورنی معیشت پر مسایلو تمرکز کوي. خو دې بانک د 150 میلیون ډالرو په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. له دې پریکړې با خبرو سرچینو رویټرز خبری آژانس ته دا خبر تایید کړی. نړیوال بانک د نجونو پر زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته د 13 مارچ میاشتې په وروستیو کې د شاوخوا 600 میلیون ډالرو په لګښت په افغانستان کې خپلې ټولې پروژې وځنډولې. د یوې سرچینې په وینا چارواکو له تعلیم پرته د شاوخوا 450 میلیون ډالرو په لګښت په دریو نورو برخو کې د کار د بیا پیل پریکړه د افغانستان د اقتصادي بحران ژورېدو او د خوړو او انرژي د موادو د بیو لوړېدو ته په پام سره کړی ده چې علت په اوکراین کې د روسیې جګړه ده. د امریکا د خزانه وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په پام کې ده د افغانستان د بیا رغونې د صندوق ولوی تمویلون کې هیوادونه د جمعې پورز د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د پسرلنې غونډې پر مهال د افغانستان د اقتصادي او غذایی امنیت پر زیاتیدونکو ستونزو بحث وکړي. سرچینو ویلي دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما، IMF او د اسلامي پراختیايي بانک په ګډون ځینې نور ښکیل اړخونه به هم په دې غونډه کې برخه واخلي. نړیوال بانک په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د ځنډولو د پریکړې پر مهال ویلي و چې د دوی د پالیسۍ له مخې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق یو مهم معیار دا دی چې د دوی په ټولو خدماتو کې باید ښځو او نجونو ته انډول ونډه ورکړل شي. نړیوال بانک تېره اونۍ په یو راپور کې د افغانستان د اقتصاد په اړه یو تیاره تصویر ورکړ او ویل چې د تیر 2021 کال په وروستیو څلورو میاشتو کې په دې هیواد کې د سړي سر عوایدو کې له دریو یوه برخه کموالی راغلی. د یو بل خبر له مخې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان او د امریکا ځانګړو استازو پرون په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو او نورو مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د اسلامي همکاریو سازمان په یو بیان کې د طارق علي بخیت او توماس ویست له قوله لیکلي دي چې دوی وایي ښوونځیو ته تګ د نجونو اساسي حق دی. خبر پانه زیاتوي چې بخیت او ویست د ځینو نورو موضوعاتو لکه له افغانانو سره د بشري او اقتصادي مرستو او همدارس د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه هم خبرې وکړې. په دې آنلاین غونډه کې د افغان جنو او خزو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړی استازي رینا اميري هم ګډون کړی و. د طالبانو د پوهنې وزارت د دوشنبه په ورځ ویل چې د انجنو د منځنۍ خوونځیو او لیسو د پرانیستو په برخه کې پرمختګ شوی دی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د ازادي رادیو خبرونه اوري. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په یو شمیر لری پرتو سیمو کې اړو کسانو ته د بشري مرستو د رسولو خبر ورکوي. د دې مرستو خبر داسې مهال ورکړل شوی چې د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان تر نیمایي ډیر وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمیر اړ کسان تور پوری کوي چې مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې په غزنی، هرات، پروان، کندز او خوست کې له زرګونو کورنیو سره مرستې کړې دي. تر ټولو نوې مرستې پرون په غزنی کې له 1200 کورنیو سره وي چې پیسې پرې ویشلې دي. WFP په یو لړ ټویټونو کې پرون څرګنده کړه چې تېره اونۍ د هرات په زندهجان ولسوالۍ کې تر 1200 ډیرو کورنیو سره بشري مرستې وکړي. د پروان په سالنګ ولسوالۍ، د کندز په امام صاحب ولسوالۍ او د خوست په مساخیل ولسوالۍ کې هم له بېوزلو سره د خوراکي موادو مرستې کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په داس وخت کې له بیوسلو سره د مرستو خبر ورکوي چې یو شمیر خواران تور پوری کوي چې مرستې سمې نه ویشل کیږي. ازادي راډیو ته په دې اړه هر ورځ ګڼ پیغامونه را رسیږي. د څو تنو څرګندونې دلته در سره شریکوو. لومړی یوې د میدان وردګ ولایت کیسه کوي.
د خدای په خاطر سمو کوي د روژې مبارکه میاشته ورې کونډې تیمان د ټول دغه د کور ناسي اردغه مرستې دې دی لپاره راځي او تاسو ته چې ګوته شوی
مو تاسو په نه دی لمن په ولایت کې یو سلواتیا مامورینو ملازمینو دی یو سلواتیا مو چې ټول دی یو سلواتیا خو دې یو څن نه دی ورکړی نو زه نه پوهیږم چې په څه هغه سرګي سرپنځي چې دغه غږ تر واغ وای
دا مرستې د څنګه ولې سوالي ترাজি جنگونه او تکانو خاريو تکلیفونه مز ولس وړي او روپی دا خلګ وړي چا اوس د حکومت خلک دی په حکومت کې کار کوي مصر نه کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام بیا وایي چې اړمن افغانان ډیر مرستو ته ضرورت لري. وروسته تر دې چې طالبان پروسه شکل د زمري په میاشت کې بیا واکمنان شول، د افغانستان اقتصادي وضعیت په سي دومره خراب شو چې د ملګرو ملتونو په وینا اوس مهال 28 میلیونه افغانان بیړنۍ مرستو ته اړ دي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د افغانستان په یو شمیر لری پرتو سیمو کې بېوزلو کسانو ته د بشري مرستو د رسولو خبر ورکوي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون وویل چې د افغانستان نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري. د دې کمیټې یو استازي ایلوی فلن د خپل ټوئیټر پر حساب لیکلی دی چې خلک په داسې حال کې د خوړو خوندیتوب نه لري چې د خوراکي موادو بیې په وروستیو میاشتو کې ډېرې لوړې شوې دي. ښاغلي فلن ویلي له هم اړتیا شته چې نړیواله ټولنه د افغانستان له خلکو سره د مرستې په برخه کې ډېر کارونه وکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په کندهار کې 13 میاشت د ځمکنیو ماینونو په 14 کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبل اوخته ده. د کندهار د میرویس روختون مسؤلان وایي چې د ماینونو په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یوه وروستي راپور کې ماینونه د افغانستان لپاره لوی خطر بللی دی.
د هلمند اوسیدونکو املا شیرین تازه د کندهار د میرویس روختون په جراحي څانګه کې تر درملنې لاندې دی. هغه د راکټ د ناچاو د ګولې په چاودنه کې خپل چپ پښه له لاسه ورکړې او د بدن ځینې نورې برخې سختي ژوبل سوي دي. د ملا شیرین په څیر ګڼ نور کسان هم چې ماینو نور باندې چاودیدلی دا مهال د کندهار په میرویس سبزی روختون کې تر درملنې لاندې دي. د افغانستان په جنوبي سیمو کې په تیرو شلو کالو کې د طالبان لخوا د پخوانی حکومت د امنیتي ځواکونو د لمنځوړلو لپاره په ځینو سیمو کې شخصي ماینونه لا هم پر خپل ځای پاتې دي او د غراز د پخوانی شوروي اتحاد د يرغل وخت هم ماینونه او د درنو وسلو ناچاو دي ګولې لا هم پاتې دي. د میرویس روختون رئیس ډاکټر نعمت الله شاهزاد وایي په تیر یوه میاشت کې په کندهار کې 43 تنه د ځمکني ماینونو له امله ټپیان او 15 تنه وژل شوي چې په ټپیسو کسانو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي.
کې میرویس روختون ته ټول څلور سرویس ناروغان د ماین د چاودنې له کبله راوړل شوي دي. چې له ورځې څخه 15 کوچنیان دي، 2 نارینه دي او 2 زنانه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل ورستي کلنی راپور کې چې د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام د شمیرو پر بنسټ خبر کړی وو، ویلي و چې په دې هیواد کې په لاس شخصي ماینونه او ناچاو د مهمات یو لوی خطر دی. په راپور کې راغلی و چې په 2020 کال کې د دې ماینونه او ناچاو د توکو له امله لږ تر لږه 200 تنو ته مرګ ژوبل اوښتي چې 45 سلنه یې ماشومان دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته به ملالۍ بشیر د افغانستان د روانو چارو په اړه له نورو مطالبو سره ستاسو قربانوي خوس ورزو یو بل موضوع ته. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د کابینې د ډیر شغړو د لوړې مراسم پرون تر سره شول، خو د بهرنیو چارو وزیر تر اوسه نه دی ټاکل شوی. په دې کابینه کې د او سیاسي ګوندونو غړي شامل دي. ځینې سیاستوال په دې نظر دي چې ښایي دا حکومت ډیر دوام ونه کړي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
فرانس پریس اژانس سرګندوی چې داسې ښکاري چې د بهرنیو چارو وزارت به بلاول بوټو ته وسپارل شي. بلاول د پخوانی سریاسم بینظیر بوټو زوی دی چې په 2008 کال کې په پاکستان کې وشل شو او د بلاول نیکه ذوالفقار علي بوټو په 1999 کال کې پوځي حکومت اعدام کړ. کچرته درې دېرش کلن بلاول بوټو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وټاکل شي، نو دی بل هغه ځوان وزیرانو څخه وي چې له لویدیځ سره به د اسلام آباد د اړیکو د ترمیم دنده ورپغاړه شي. دا روابط د عمران خان د صدارت په وروستیو کې چې واشنگتن یې تورن کړ چې له واکې د ده د لرې کولو لپاره توتیا جوړه کړې ده څه سړه شوي ښکاري. هیناره بانیکر چې یو وخت د پیپلز ګوند د بهرنیو چارو وزیر ټاکلې وه، په نوې کابینه کې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په توګه معرف شوې ده. د شهباز شریف په کابینه کې 12 وزیران د مسلم لیگ نواز، 9 د پیپلز ګوند، 4 د جمعیت علماء اسلام، 2 د متحده قومي موومنت او 3 نورو وړو ګوندونو ته د کابینې یو یو څوکۍ ورسپارل شوې ده. د پاکستان په مرکزی پارلمان کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داور د دې کابینې ادامې ته د شک په سترګه ګوري. د داسادي راډو مشال څنګ ته وویل
د دې حکومت چلول به دونه سان کارم نه، ځکه چې مختلف رائے خلک او بیا دا دونه مختلف سوچ فکر خلک یو ځای چلول دا به آسان کار نه.
کله چې په پاکستان کې کابینه لوړه کوي نو ولسمشر په دې مراسمو کې برخه اخلي. عارف اولوی تیرونه د صدر اعظم شهباز شریف د لوړې په مراسمو کې ویلی وو چې ناروغ دی. پرون بیا د ناروغي خبر ورکړ او د لوړې په دې مراسمو کې هم برخه وانه خسته.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
راپورونه مرکی او اوریدونکی
سلام، زمال علی بشیریم او دخپروینی دیه برخی تمو هر کلی کوم. د ملګرو ملتونو په وینا نږدې 3 میلیونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي، او د دې ادارې په وینا افغانان په تیرو 1.5 کلونو کې له تر ټولو بدې وچکالۍ تیریږي، په داسې حال کې چې 10 میلیونه کوچنیان بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. نور حال په دې راپور کې
مال کودک دارم که سال استفراغه بچه ما بواسه چیزی که بواسه که قضایی شو مونده بده
معصومی اوش پک کسی دی کورانه تجوان سخت شویده نموری چی ده هرات ولایت لیوی و لسوالی ده وچکالی لامل لخپل کور کلی بیزای شوی وی وست نور پا کورونه که پا کارکوالو سر دومر گردی چه خپل و معصومانه تا دو جندی پاتی که دو پخاطر پورانی مدوده واخلی معصومه یوزوی و چلور لونی لری او میړی هم ورځنی مزدوری کوي. نو موړی وای ماشومان د نور د پاتې شوی او خړو د خړو له عمله په ناس ناس تخته شوی.
مالې کده کې درو کې سال استفراغ
زه او ماشوم لرم چې له خله او لمنې دی، ځکه کومه ډوډۍ چې زه ورته راوړم هغه له بل وخت نه پاتې وي او بوی لګیږي چې ورکوم نو له خله او لمنې شي، ځکه څه نشته چې ورې کړم، نخه خواړه او نه هم خمیوه
تی خوبې کما بزینو باندې میوه خوبې باندې.
په افغانستان کې پورسته کلون کې ورخت کم شوې دی او په دې سره له کروندو د کروندګرو په حاصل کې هم کموالی راغلی. د ماشومان د ساتنې ادارې اسيف د چلډرن راپور خي چې په افغانستان کې د 12 میلیونو ماشومان ژوند د کرنې پورې تړلې دی، چې ورسته یو کم ورختونو او لزمکو کم حاصل تر نور ډیر د دوی کورنۍ اغیزمنې کړې دي. دغه راپور موندنې خي چې په افغانستان کې یو 80% کورنۍ ژوند چې 25 میلیونه کسان کېږي له کرنې او مالداري سره تړلې دی، چې کم ورخت د اوبو د سچینو کمښت او د غشان د حیواني محصولاتو د بیو کمښت بیوزلی ډیره کړي او د قحطۍ په لور یې د افغانستان د تک خبر ورکوي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې خبرداری ورکړه چې افغانستان د خوړو د نشتون په برخه کې بد ناورین تیروي او په دغه هیواد کې 5 میلیونه ماشومان له قحطۍ سره مخ دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په افغانستان کې د بیوزلی او بیکاری په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د انساني او اقتصادي ناورین په پراخېدو سره نړیوالې ټولنې افغانستان سره د بشري مرستو لپاره 2.4 میلیارد ډالر ځانګړي کړل تر څو په دې ډول ماشومان لولګي او بیوزلی وژغورل شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی آزادۍ راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له نومه د آزادۍ راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د میدان وردګو ولایت خلک شکایت کوي چې لیونیو او کوڅډبو سپوې ژوند تریخ کړی دی. دوی وایي چې د لیونو سپو شمیر په زیاتېدو دی او هر ورځ خلک داړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې د لیونۍ او کوڅډه بسپیو شمیر دومره زیات سوی دی چې دوی د شپې لخوا د خپلو کورونو نه سیراوتلی. امان الله د دغه ولایت د چاکو ولسوالۍ اوسیدونکی دی او ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ په چاکو ولسوالۍ کې څلور تنه لیونۍ او سپي داړلي وه.
خطرناک خو انسانان خوري د وژل کېږي یوه پېشکوري پیدا کېږي نه چې وارې کو ابر زمونږ په چاکې درې څلور
نورالی د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار یو بل اوسیدونکی دی او ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د کوڅډه بسپیو له امله نسی کولای په ډاډه زړه له کوره ووځي او خپلې چارې مخته یوسي. د زیاتوي چې د مرکز میدان ښار په بیلابیلو سیمو کې له کوڅډه بسپیو سره مخ کیږي چې وخت نا وخت دغه کوڅډه بسپی ډلې زبریدونه هم کوي چې زیاته برخه یې لیونی سپی وي. د میدان وردګو ولایت روغتیایي مسولین وایي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د دغه ولایت په مرکز او نورو سیمو کې 65 کسان لیونیو سپیو داړلي دي. د دغه ولایت د امیر روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زیراک ازادي راډیو ته ویل چې د هغه کسان د کوم چې روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کړې ده. د میدان وردګو ولایت د شاروالۍ مسؤلینو د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست سره په همغږۍ په ټول میدان ښار کې وروسته لاغه چې لیونیو سپیو 45 کسان وداړل، د لیونیو سپیو د له منځه وړلو سرساسري کمپاین پیل کړی دی. په دغه کمپاین کې د لیونیو او داړونکو سپیو د له منځه وړنې په موخه د ځانګړې طبي تګلارې په مرسته له زهري غوښې څخه ګټه اخیستل کیږي. د یاد کمپاین پاره د دغه ولایت شاروال عبدالغفور حیدری ازادي راډیو ته وویل
د صحت امنیت سپاه هماهنګي او د مدیتیزیست او د زراعت سپاه هماهنګي یو پروګرام تعقیب لرو چې د لیونی سفی د شوی دی او خلک هم خوردي تقریبا څلوېښت شاوخوا کې پیښې سب شوي دي او واکسین شوي دي د خلک چې بیان خوړلی دي. نو بالاخره موږ د صحت امنیت په ګډه په شریکه باندې د تصمیم ونیول چې د دې لپاره یو اقدام وکړو عاجل تر څو نور خلکو د مقابلو مخنیوی وشي او نور خلکو چاته ضرر او تکلیف ونه رسوي.
د میدان ښار شاروالۍ مسؤلین د دغه ولایت له ټولو اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې په دغه کمپاین کې ورسره مرسته وکړي او د لیونیو سپیو د موندنې په اړه د یادې ادارې ته خبر ورکړي. خو سوال دا دی چې د لیونی سپی داړل څومره خطرناک دي. ډاکټر محیب الله سباون ازادي راډیو ته ویل چې لیونی سپی چې کله یو کس وداړي نو د ریبیز په ناروغي اخته کیږي. نوموړي وایي ریبیز یوه ویروس خپرونکې ناروغي ده چې د انسان د اعصابو پر مرکزي نظام حمله کوي.
مریض چې کوم دی هغې ته به مختلف قسم اوازونه هلوسینیشن ورته مونږ وایو، مختلف اوازونه به هغې ته اورېدل شروع شي، مختلف قسم چغې به اوري، دا علامت راتلی شي، خوب به مریض له نه ورځي. مریض له چې کوم یو د بهر نه څونه شور راځي، کوم یو شی چې هغې ته سټیمولس ورکوي یا کوم د بهر نه چې څه شي اواز پرې راځي نو په هغې باندې به جټکې راولي په مریض باندې. دې وجې نه دا مریض چې کوم دی دا مونږ بیا په تیاره کې ساتو، په خاموش ځای کې ساتو. مریض خوراک نه شي کولی، ولې د هغې ټول دغه فالج وي چې څونه نظام یې هغه ټول متاثره شي، خوراک نشي څکلی، اوبه نشي کولی، اوبه نشي څکلی. نو علامت چې کوم ده د عصبي نظام د هر یو دغه نه دا شروع کېدلی شي. د ټولو نه اول د دې سینسري سیستم چې کوم دی د اوبو نه هم یېرېږي دا مریض.
ډاکټر محیب الله سباون وایي کله چې یو کس پی وداړي سمدستي د خپل زخم په پاکو اوبو مینځي او بیا دې ژر تر ژره تر ډاکټر ځان ورسوي.
په کوم ځای باندې چې هغه سپی چې چلی دی هغه ځای چې کوم دی هغه په پاکو اوبو باندې وینځي، ورسره په صابون باندې وینځي. هغه ځای هغه چې په صابون باندې وینځي نو په هغه ځای کې چې کوم ځای راشي هغه به د دې سره پاک شي. دویم مرحله کې به دوی خامخا ډاکټر له ورځي او د دې کوم واکسین چې کوم دی اے آر وی یا اینټی ریبیز واکسین هغه لګېدل ډېر زیات ضروري دي. ولې د هر یو بیماری خپل هغه انکیوبیشن پیریډ دی، مطلب 14 ورځې کې دن نه دن د دې علاج یا د دې واکسین کېدل ضروري دي.
دا په داسې حال کې دي چې سمو د وړاندې په پکتیا ولایت کې سپیو هم زیات شمیر کسان داړلي وه. د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکو په وینا د پکتیا ولایت روغتون ته څه باندې 200 کسانو په یوه میاشت کې ورته مراجعه کړې وه چې سپیو داړلي وه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم هغه پیغامونو ته پام وکړئ چې تاسو ازادي راډیو ته را لېږلې دي.
د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ سره خبره در سره کوم. دلته د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ په کجکی کې د مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي، کار نه کوي. دغه تجارانو حکومت ته زموږ دا غوښتنه ده چې دغه غوښتنې کړې. والسلام.
زه سردار د بلاتوست ولایت ورنایسي ولسوالۍ تاسو راځي چې سلامونه تاسو وایم. ما دا پیغام باید تاسو په غوږ سره واورې او ناشرې کړئ. دغه تاریخ چې دا طالبانو امر کړی چې موږ غوندو وو دغه زموږ منطقه بل خصوص موږ منطقه د بادغیس ولایت دا چې دی وبم نه لري. یو د مرغاو ورو ته هغه سم صفه یو دغه چې خیر ورو خانه چې دی دا لوی سره دی په نور ځل د خلک دی مختار دی. موږ دا غیره د چې دغه طالبان ورونه او دغه طالبان مشران دغه تاریخ دا یو قانوني کې دا د افغانستان خلکو ته وایي دا یو ډېر غریب دی. تولید زیاته تر د خبرې در سره کوم قسم په خدای روزګار نیم چې دا چې خلک ډېر دي چې اوس پورونه پر باندې دي او پیلان هم د ماښام ډوډۍ نه لري. هو تیاریا مې چې موږ څه وکړو پر کوم باندې ولاړ شو
ایران مال زدای را باندې باندې چې هغه لاسې دې موږ دغه خاصې د مهمې له دې چې دغه ځمات پیغام نشر کوي دغه د افغانستان تاریخ چې دغه موږ پیغام د مشرانو تجمان ته ورسوي چې دغه د افغانستان تاریخ چې قانوني کې او په دولت کې رعایت کړي دولت یې ورنځي اخر نور کیسونه دې دغه کې سوا خو دې سلام
زه د سنگینو سوداګر مش په منځ کې را مرستي مشترنه درا کړی په کاټه زمرد شهر نومو هغه نو یو څه مرستي سکړي به چې مش کاټ ورکی نو دا موږ وایو چې دا د سم سیمه ست دین کاټ راځي نه مالي
زموږ غږلا زده رادیو اوري د سهار 8:00 او 13 دقیقې دی قدر من اوریدونکو را سره وسید خبرونه په دوهمنی مای کې د ازادۍ او اوریدونکو پروگرام خبريږي چې اسد الله لودین چمتو کړی خدای شه په پام وکړي د افغانستان او نړۍ اړوندو لاندو خبرونو ته د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان او د متحدو ایالاتونو ځنګړو استادو پرون په افغانستان کې د جنونو د خوندزیو د پرانیستو او نورو مهمو مسایلو په اړه خبري وکړه. د اسلامي همکاریو سازمان په یو خبر پانه کې د طارق علي بخیت او توماس ویس له قوله لیکلي دي چې دوی وایي خوندزیو ته تګ د جنونو اساسي حق دی. خبر پانه زیاتوي چې بخیت او ویس د جنونو نورو مهمو موضوعاتو لکه افغانانو سره د بشري او اقتصادي مرستو او له تروريزم سره د مبارزې په اړه هم خبري وکړه. نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو پروژو خپل کار بیا پیل کړی چې د کرنې، روغتیا او کورنی معیشت پر مسایلو تمرکز کوي. خو د بانک د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. د دې پریکړې با خبرو دوه سرچینو رویټرز خبری آژانس ته دا خبر تایید کړی دی. نړیوال بانک د تیرې مارچ میاشتې په وروستیو کې په افغانستان کې خپل ټول فعالیتونه ځنډولي وو. متحده ایالاتونو په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د څه باندې 48 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پرون پر ټویټر ولیکل چې دا د هغو بشري مرستو یو برخه ده چې واشنگټن له افغانانو سره د هغو ژمنه کړې ده. ولسمشر جو بایدن د امریکا له متحدانو سره د اوکراین په اړه خبرې کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل په دې خبرو کې لوکراین سره د اقتصادي او بشري مرستو د سرنګوالي په اړه خبري وشوي. میرمن ساکي زیاته کړه چې خاغلی بایدن له نورو مشرانو سره پر دې هم خبري وکړي چې د اوکراین د جګړې په خاطر له روسیې سره څنګه حساب کتاب کېدای شي. او روسیا وایي د اروپای ټولنې د دوه هیوادونو شپږ ډیر ډیپلوماټان له خپلې خاورې ایستلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خبر شوې لیدي چې 21 ډیپلوماټان د بلجیم او 15 د هالند دي. د ډیپلوماټانو ته دوه نه وخت ورکړل شوی چې له روسیې ووزي. د فبروري لومړۍ نیټه راځي چې روسیې پر اوکراین برید کړی. اروپایي هیوادونو تر اوسه د روسیې له 300 زیات ډیپلوماټان شړلې دي او روسیې هم په جواب کې د هالند، بلجیم او له دې مخکې د چک جمهوریت، بلغاریا او څونورو هیوادونو ډیپلوماټانو ته جواب ورکړی.
آزادی او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې پروگرام کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو راته پیغامونه پریخي. د پیغامونو یو برخه د روژې په مبارکه میاشت کې د لوړو بایو په اړه باندې ده. مونږ د لوړو بایو د کنټرول پر لارو چارو باندې د کابل د خاروالۍ له ویان نعمت الله بارګزی سره مرکه هم کړې ده. مرکه ورسته درته په خبرونه کې لرو، خو اوس راځي چې ستاسو پیغامونه وورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما سلام دې زبی الله مجاهد ته ورسیږې. ورته ووایا چې دا ډالر په 1350 خوړې پښپانه سو او چې په 1500 پښپانه سو دې ملت کې تباہ کړي. دا سره کوم حکومتداري ده چې دا شهروالان باندې امر وکړي چې خوله لاخته ده چې کوزر خوله په لازم ډالر په 1500 افغانۍ دې دا ورته سره کوم حکومت چې په مخانه سي جوړلای لای په یو دکاندار سي زور نه رسي په تجار او سرمایدار سي زور نه رسي چې نرخونه راښته کوي ټول ملت داد وي سي د لاس د نرخونو خبر راښته کولای شي دا په خارجانو پر اړه نه لري. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
وعلیکم السلام علیکم. زه نور محمد د پکتیکا ولایت بارونه خبرې کوم. زما د ای پیغام دی دا غره تانه شرشي یو حکومتي چرواکي ته ورسیږي. وروره هلته خو ګراني ګراني ده، سمندونه دومره ګران دي، روژه د خال بیچاره غریب دی، بارډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کولی نه شي. څلور پنځه لکه روپۍ په یو لارې باندې اخلي، د هغه ګمرک هغه شکم شوی وی یم اف شوی وی. دا به وزله غریب خلک دی، د دکاندوران چې دا ګمرک په لارې ورکوي هغې په سامان باندې تسخیموي، هغې درد تکلیف او غلط ترسیږي، عوام ترسیږي. دکانداران ګرام نه دي، سامان باندې هغې خرڅه تسخیموي، سامان عوام ته چیږي، په دې باندې خونه کیږي.
سکسی د شیان ګران تاریخ یې بند کړله او شیان بیخي بیا حده ګران شوي دي، نو دغه سره یې نکوي متوجه سي. د طالبانو بیخي لاس را اچولی دي، درجه تکسي غواړي شي کوي، دا باید یې نکړي سره اصلاح شي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالقدیر من ولایت مرکز سرکار صاحب نه دا پیغام تاسو ته رسیدم چې دلته د هلمند د ښار د طالبانو د ملکوړو چارواکو څنګه غوښتنه ده چې د هلمند روژې مبارک پر رسېدو سره دلته د لشکرګاه په ښار کې د خوراکي توکو بیې ډېرې بېحده لوړې شوي دي او دېسه زموږ دا غوښتنه ده چې دوی دغه د ښار نرخونه کنټرول کړي او د نرخنامې وویشي او د نرخونه ارزانه کړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنو د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اورېدونکو ته وایم او په خاصه توګه د ازادي راډیو کارکوونکو ته وایم. دا د سلام زموږ د درخواست دی چې ګرانې نیکه متیانې خو بیا اندازې ډېرې زیاتې د ګرانوالي بېسادي ډېرې زیاته خاطرې ده، خو د دې روژې په میاشت کې بیا لس چنده شل چنده هر یو شی ګرانېږي. دولتي چارواکو ته زموږ دا درخواست دی چې دا کوم تاجران چې کوم یوټونه چلوي یا دوکانداران او دغه یوټونه زور خو ډېر بلکل څوک را وړی نه شي او باید چې دا خلکو باندې وګرځي او دا خلک ښاروالیان وال همدارنګه محصول کسان دا کوم نه خوښ دي لول لور چلوي به چې دا او بیا په خاصه توګه دولتي کارکونکو ته زموږ د درخواست دی چې څومره مسؤلونه اخیستل کېږي باید چې د روژې یا د رمضان په میاشت کې ډېره ګزاره وکړي او دا زور چې کوم دی دا ټول د غریبو خلکو نه وځي. هلته چې لس روپۍ هلته چې زر روپۍ مسؤول وایي دلته موږ نه دوه زره زور وباسي، که هلته دوه زره وایي دلته موږ نه پنځه زره زور وباسي او دا او څومره مالدار خلک یا څومره همکاران یا مرستې چې کېږي باید چې د غریبو خلکو سره چې بېچاره یې خواران هغو ته مرستې وشي او داسې نه چې یو بل پرېږدي او بل کلي کې خلک لیږي، داسې فکر نه غواړو او باید چې زموږ په خبره باندې تصمیم ونیول شي. وسلام ګلدین چې تکور وایي.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې په ښارونو کې مو د لوړو بایو د کنټرول په اړه راته پریښي وو. موږ په کابل ښار کې د بایو د کنټرول پر لارو چارو د کابل ښاروالۍ له ویاند نعمت الله بارکزی سره مرکه کړې ده. له ښاغلي بارکزی نه مې په پیل کې وپوښتل چې د کابل ښاروالۍ اقدامات دا مهال په کابل ښار کې څومره محسوس دي او د بایو د کنټرول لپاره یې عملا څه کړي دي؟
د کابل ښاروالۍ عملا څلور څلوېښت تیمه، یعنی د بهر نایي کې دوه ویشت نایي، له بهر نایي کې دوه تیمه، یو سیار تیم دی، بعد شکایت تیم دی، همدا اوس هم په سای کې دی. د کابل ښاروالۍ په هدایت دوی ورځې مخکې یو عاجله جلسه وه، دا ول چې د بای باد په کلکه توګه کنټرول شي. نو په دې کې درې صاحبان د ټولو زنونو نن هم پرون هم پر دې باندې مشته و، بیا هم که زموږ د ښاریانو کوم شکایت موجود وي ول چې په دې کمیشن کې یوازې کابل ښاروالۍ نه ده، په دې کې د کورنۍ چارو وزارت با صلاحیت استازي، د تجارت وزارت با صلاحیت استازي، د اوتاغای تجارت، د لوی چارندوالي، د استخبارات او همدارنګه زموږ نخښه مواد چې په نخنامی کې دي د دوغو د هر صنف مشر زموږ سره ده. یعنی کله چې موږ یو دکان ته ځو د وړه ګران خرڅوي، د وړه واردونکي مشر زموږ سره په کمیشن کې دی، را سره راځي، دغه نرخ هم چې موږ ټاکو د دوی په همغږي او همانګي باندې ټاکو. د زمور سره دی عموما د ګران پروشانی چکیر دی د ظلم له لاسه کیر د دې د لاس نه کیر چې څوک وای وروره د غوړه ما ګران اخیسته د ګران خرڅول چې دغه اومده واردون کی زمور سره په کمیشن کیده نو دا کار سره واندې ان شاء الله خاص مشکل نسته خو خاصتا د خلکو څخه مغشتنه دادی کله چې څوک پر تاسو باندې یو شی په یو پڅکوسه په یو چیرې ګران خرڅوي صفر واسو کینځه نوي اته سواتیا اته سواتیا تاسو په خدمت کې دی لطفا د زمور سره اړیکه ونیږي بیا دی وګوري آیا موږ راځو کنه راځو او مشخصا په کابل شهر کې دا موضوع متر کنټرول لاندې راوړی دا د خلکو نیوکې پر ځای دی موږ منو او به هیڅ باندې پرېږدو چې څوک د کابل په شهریانو باندې ظلم وکړي.
بارک زای صاحب له ولایتونو چې موږ کومې اړیکې ترلاسه کړې هلته د توکو بای لوړې وي او ویل چې خاروالۍ یا دوه دوه نیمې میاشتې مخکې نرخنامې ورکړې مثلا قصاب ته نرخنامه ورکړه د غوړیو او وریجو او اوړو پلورونکو ته هم یا د خوراکي توکو پلورونکو ته هم اما وایي چې اوس ترې سرغړونې کېږي آیا په ولایتونو کې هم کنټرول همداسې دی د ولایتونو په ښارونو کې؟
داسې دی چې د کابل ښاروالۍ صلاحیتونه واضح دي د کابل په دوه ویشت نایو کې زموږ صلاحیت دی او موږ دغه موضوع مخته وړو او د ولایاتو له خوا خامخا جلا اداري ورته موجود دي ارګانای مال دي او فعلاً د کورنۍ چارو وزارت پورې مربوطې چې هغوی به خامخا په دې موضوع کې جواب ووي او راځو پر نقنامی باندې نقنامی داسې ټاکل کیږي په کابل ښاروالۍ کې چې هغه کمیشن جوړ شوی دی په نامه د مان ابتکار او کنټرول قیام چې کابل ښاروالۍ به مولوي صاحب عبدالرشید بلوچ براس کې دی او ریاست یې مخته وړي هغه داسې ټاکل کیږي چې په هر اونۍ کې یعنی په هر ورځ کې دغه نقنامه ټاکل کیږي کچیر بیا د ډالر او بیا د سینوسانات ولري بیا په هر دوه ورځې کې هم ټاکل کیږي یعنی موږ مستقیمه ډالر ته ګورو دغه د نرخنامې بنسټ او مبنام چې جوړ شول دا ول چې ډالر یو ځل پورتس باندې نرخونه ورسره پورتس والا کله چې ډالر بیا کښته شو نرخونه هماغه د پورت په حالت کې ولار پاتو د همدې له امله جوړ شوي دي نو په دې اړه باندې موږ مشخصا چې مونږ لرو چې کار کوي او دغه تجاران چې موږ سره په دې کمیشن کې دي د دوی څخه هم نرخونه اخلو د بندرو څخه هم نرخونه اخلو د هماغه یو چې هغه شیر او وردیږي افغانستان ته هم نرخونه اخلو بیا د کرایه د لارې څو چې کابل ته را رسیدي څو چې په ګودامو کې ساتل کیږي څو چې د پرچون فروش ته او مستهلک یعنی هغه خلک چې ځینې استفاده کوي هغوی ته رسیدي د ټول په نظر کې نیول شوي دي یو ښه جدول د ځان لري او د هر چا ګټه معلومه ده نو پر دې اساس باندې موږ مخته ځو.
بله او بارکزای صاحب که دغه جدول له تاسو سره یې د بیلګې په توګه که تاسو مثلا یو څوک چې د روژې په شپو ورځو کې یا په همدې اونۍ کې سودا اخلي د کابل په ښار کې ویلی سئ ورته چې مثلا د یو بوجۍ اوړو یوې بوجۍ وریجې یو پیپ غوړیو یا یو بشکې غوړیو بیه څومره ټاکل شوی دی؟ ممکن اوریدونکي نه وي پوه تر اوسه یا دغه نرخنامې ورته نه وي رسیدلي.
داسې نظام دا د ټولې تاسو ولما وایم د دې موضوع داسې دی چې موږ نولس کلمه فعلا په دې دغه کې نرخنامې کې لرو دغه نولس کلمه ټول مهم که اقلام دي چې هغه دغه ورته وایي مواد اولیه چې ورته وایي نو په دې کې د ډوډۍ قیمت ده چې هر ډوډۍ باید یو سل پنځوس ګرامه لس افغانۍ ده که جوړۍ دودي ډوډۍ یا غټه ډوډۍ شل افغانۍ قیمت ده باید درې سوه ګرامه وي او دغه نرخنامې د ټول اصنافو سره ده کله چې دا نرخنامې جوړېږي یو خو دغه سوشل میډیا دی چې موږ یې خبرو بل ملي تلویزیون دی چې موږ سره همکار دی بل دغه ټول اصناف چې په کابل ښار کې فعالیت کوي د ځان مشران لري چې مشران یې موږ سره په کمیشن کې دی نو دغه مشران دغه نرخنامه مکلف دي چې هغه ټول دوکانداران ته ورسوي او خپل په دوکان کې دوی پرنټ کړی ولري دا موضوع معلومه ده او په کمیشن کې باندې بحث وای دا راځو پر نور باندې څلور رقم وړل رمو یو هغه ارد مروجی هم پنځوس کیلویی هغه دوه زره دوه سوه نوي افغانۍ دی ارد عبدالی چې ورته وایي هغه دوه زره درې سوه شپېت افغانۍ دی ارد د خپازیو دپاره هغه دوه زره درې سوه شل افغانۍ دی او ارد وطني چې ورته وایي درې څلوېښت کیلو یوازې دغه فی کیلو راځي هغه دغه دی دوه زره یو سل پنځوس افغانۍ دی او د ورجې چې دی هغه اول ورجې هغه نامي ورجې چې مرتاسې ورته وایي برنج کونه چې ورته وایي دوه زره پنځه سوه اویا افغانۍ دی هغه برنج سیلۍ ناو چې ورته وایي دوه زره دوه سوه شپېت افغانۍ دی او برنج سیلۍ چوچه چې دی هغه یو زره دوه سوه افغانۍ دی او همدارنګه برمل ورجې اووه سوه افغانۍ دی فی بوجي پر غوښو باندې د پسه غوښه څلور سوه شل افغانۍ گوشت گوساله څلور سوه افغانۍ گوشت ګاو درې سوه اویا افغانۍ او د چرګانو غوښه یو سل اویا افغانۍ تیل پټرول نو د دوه چې ورته وایي څلور شپېت افغانۍ ایراني پټرول یا تیل پټرول ایراني چې ورته وایي دوه شپېت افغانۍ د دیزل او تیل هغه نه شپېت افغانۍ او د ګاز مایع قیمت شپږ شپېت افغانۍ دی یعنی موږ دا په نظر کې نیولې ده که چیرې د وړو پر برابر باندې یو قیمت ورکړی و بیا دلته کیفیت له لاسه تله و څلور رقم وړه دي چې هر یو د ځان یو یوزج یا یو مصرف لري، ځینې په خپاجي کې مصرفي، ځینې په کورو کې او نور موادو باندې، د هر یو قیمت معلوم دی.
څه فکر کوئ د اوریدونکو شکایتونه ولې لا هم پر خپل ځای دی؟ فکر کوئ دغه نرخنامه سمه نه عملي کیږي او کنه فکر کوئ چې کابل ښار کې وضعیت ښه دی، نور ښارونو کې ممکن نوي عملي شوي؟
تاسو وګورئ، بیا تاسو یادونه کوم چې کابل ښاروالۍ دیوال د کابل ښار مسؤلیت په غاړه لري، نور ملګري به هلته نور ولایتو کې کار کوي. یو بل په یو ښار کې چې 2 میلیونه خلک ژوند کوي، 200 یا 300 شکایتو خامخا کیږي چې هر رقم د ټیکسي. زموږ هدف دا دی لوی منډه، یعنی چې موجودی په کابل ښار کې اول نه یي، دوم نه یي، څلورم نه یي، شپږم نه یي، دریم نه یي، هر ځای کې دا منډه یعنی موجودی. زموږ عمل خامخا شکایتونه به کیږي، دا به منو د همدې له عمل مو دغه شمېره ورته جوړ کړی ده چې خلک موږ ته زنګ وایي که چیرې زموږ دغه ټیمونه چیرږي، د دوی د زنګ پر برابر باندې چې موږ سره دوی تماس نیسي، موږ ته ولرېږو که څه مشکل نشته، موږ د ښاریانو په خدمت کې 24 ساعته.
بله، او تر اوسه داسې اقدامات هم عملي تاسو کړی چې مثلا